دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه دا
السلام علیکم درن اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه ته اساس پام را اړم سپینمانی وایي طالبان د نړۍ د غوښتنو او د خپل ژمنو خلاف عمل کوي ځکه د مشروعیت پیژندلو نه لري دي د سپینمانی د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د سپتمبر په 13مه مطبوعاتو ته دا هم ویلي دي چې متحده ایالات هیڅ داسې کومه برنامه نه لري چې د هغې په اساس د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني هغه زیاته کړې ده که طالبان غواړي په رسمیت وپیژندل شي باید په هغو ژمنو عملو کې چې د نړیوالې ټولنې سره یې د حکومتي چارو د څرنګوالي په خاص ډول د جنکو او ښځو سره د چلن په حق لکړي دي د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې حق له د ازادي رادیو پوښتنې ته ځواب نه دی ویلې خو په مطبوعاتي خبرو کې یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې نه غوښتي دي چې همدغه حکومت په رسمیت وپیژني سباندې دوه کال کېږي چې طالبان په افغانستان کې بیا واکمن شوي دي مګر هیڅ هیواد د دې حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې د روغتیا نړیوال سازمان WHO نن د سپتمبر په 19مه راپورټ ورکړی دی چې د طالبانو حکومت د روغتیا د ملي پالیسۍ د جوړولو لپاره کمیټه ټاکلې ده په دغه کمیټه کې د نړیوال سازمان د غیر حکومتي مؤسسو او د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا استازي غړي توپ لري د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان د روغتیا په انتقالي ستراتیژي کې چې د زر تکمیليږي د روغتیا او د خوارزواکۍ درې کلنه بودیجه 2.9 میلیونه ډالر اټکل شوې ده په دې راپور کې راغلي دي چې د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت موافقه کړې ده چې د درې دیرشو روغتونونو د کارکونکو معاشونه دوی برابروي مګر درو درمل ورته د صحي سکتور مؤسسې باید برابرې کړي د غدری د شوختونونو چې سر صلیب د انګس په میاشت کې د طالبانو حکومت تسپارلې دي په افغانستان کې نه همیلون خلکو ته صحي خدمات برابروي مګر کله د درو درملو غمونه خوړل شي نو کېده شي چې د کارول بیږي د افغانستان د پخوانیو امنیتي قواو یو شمیر منسوبین چې د طالبانو د بیا واکمنیدونه روسته پاکستان ته کډه کړې ده په نړیوال ټولنې اعتراض کړی دی چې دوی د ژوندانه په حق له تروسه کوم اقدام نه کوي د افغان پاوز دغه په خانه یو منسوبینو د ملګرو ملتونو د مهاجرت عالی کمشنرۍ ته لیک استولې او خپل ستونزې بیان کړې دي دوی ویلي دي چې په کورنۍ غړي د ناعلاج ناروغي نه کړيږي او ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي د افغانستان د پخوانیو امنیتی منسوبینو په دې لیک کې ویل شوی دي چې نړیوال ټولنې دوی په برخه کې چې پاکستان ته مهاجر شوی دي غفلت کړی دی او هیڅ ډول مرسته ورسره نه کوي او همداشان مرستندوی هوادونو او هغه هوادونو چې افغان مهاجرین منی دوی له نظر غورځولې دي همداشان یو شمیر افغان جنو د نړۍ په مشانو اعتراض کړي دي چې ولې د جنکو د تعلیم په برخه کې د طالبانو د حکومت سره د نرمښت نه کار اخیسته دي د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم
په افغانستان کې د ثانوي دورې د خوندزیو حقوق زرتون جنو د جنو پر زده کړو باندې د طالبانو د سرپرست حکومت د بندیز د دویمې کالیزې په مناسبت د نړۍ د مشرانو په نوم یو اعتراضیه لیک لیکلې ده دوی په دې لیک کې طالبانو سره د هغوی په تګلارې انتقاد کړی او د دې تګلارې د بدلولو غږ کړی دی د افغانستان په یو شتو ولایتونو ایران او پاکستان کې هم د مشتو افغان مهاجرو د افغان جنو د ثانوي دورې د خوندزیو د سرخلاص لیک د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 13مه د جنو د زده کړو دریم ناتل کوونکو غیر دولتي ادارو خبر کړی دی ورزنګ د امریکا غږ واشنگتن
دا افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري د هین چارواکو نن د سپتمبر په 19مه ویلي دي چې یو کاناډایی ډیپلوماټ د خپل ملک نشړل دی د رویټرز خبری آژانس د راپورټ لمخې د هند د اقدام نه څو ساعته مخکې اوتاوا خبر ورکړی و چې د هند استخباراتو یو رتبه ماموري په کاناډا کې د سکانو د یو جلا غوښتون کې مشر په وژلو کې د لاسلارولو په تور د کاناډا نه ایستل دی د کاناډا صدر اعظم خپل پارلمان ته ویل 13 هفته یې د جیشل هوادونو په غونډه کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره په دې حق له خبرې کړې دي د غسک مبارز هردیپ سنگ سکال د جون د میاشتې په 13مه د کاناډا د بریټیش کولمبیا په سیمه کې په ډزو کې ووژل شو د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي د سپتمبر په 13مه د متحده ایالاتو د نیویارک ایالت ته رسیدلی دی ټاکل شوې ده چې خاغلی زیلنسکي به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې وینا وکړي او د جمهور رئیس جو بایدن سره به وګوري. د تیر کال د فبروري په میاشت کې په اوکراین باندې د روسیې د یرغل راهیسې دا دویم ځل دی چې ولادیمیر زیلنسکي متحده ایالاتو ته راځي. د اوکراین جمهور رئیس په ایکس ټولنیز شبکې کې لیکلي دي چې په دې سفر کې میرمن هم ورسره ملګرې ده. ولادیمیر زیلنسکي ویلي دي چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د ګډون ترڅنګ د امنیت د شورا په غونډو کې هم برخه اخلي او د سونو هیوادونو او ادارو سره به هم په دوه اړخیزو اړیکو وغږیږي. د خرسون د سیمې د پخوانی قومندان هناری کوتا جسد د اوکراین په پایتخت کیف کې موندل شوی دی. پولیس لا تر اوسه پورې نه پوهیږي چې نه سل ویخ کلن کوتا په خپل ځان وژلې که بل چا وژلې دی. د هغه مړی د سپتمبر په 13مه د کیف په یو کلی کې موندل شوی دی. هناری کوتا په 2020 کال کې د اوکراین د خرسون د سیمې د څارونکو په توګه ټاکل شوی و، خو کله چې روسي پوځیانو د دې سیمې زیاته برخه لاندې کړه نو وړه کیف ته تښتېدل و. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی دغه قومندان د 2022 کال د جولای په 22مه له دندې لري کړو. او د متحده ایالاتو د نیوجرسي د ایالت یو امریکایي مسلمان خاروال د 1900 امریکایي مسلمانانو سره د متحده ایالاتو په حکومت حقوقي دعوه کړی ده. د دوی حقوقي دعوا د دهشتګرو د سار د هغه لیست په حق لده چې د امریکا حکومت د یو د پاسه 2000 کال د سپتمبر د 11مه نیټې د تروریستي بریدونو نه وروسته جوړ کړی ده. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ شنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. پام وکړئ زمونږ د خبرونې لومړی رپورت ته.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې نږدې 10 رسنۍ نوې داسې شوې دي. د دغه وزارت نشراتي مرستیال مهاجر فراهی وایي چې اکثره نوې پرانستل شوې رسنۍ غږیږي رسنۍ دي. د رسنیو د ملاتړ ادارو چارواکي وای افغانستان کې رسنۍ او خبريالان د ډیرو زیاتو ننګونو سره مخ دي. په موکړي د کرام شنواری رپورت ته
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو مرستیال حیات الله ماجر پراهی وای چې په افغانستان کې رسنیو د سونزو د هوارول لپاره هڅې کوي او د همدې هڅو په لړ کې په تیرو سباني دوه کلونو کې په دغه هیواد کې شاوخوا 10 نو رسنیو فعالیت پیل کړی دی.
د اسلامي امارت د راتلو سره د پنځوشت څتلدیش پر بیل بیل رسنیو په فعالیت باندې پیل کړی چې ډیره یې پم راتوګانې دي او د هیواد په مختلفو برخو کې خپل کار شروع کړی.
د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال د لوو تاسیس شو رسنیو د پالیت په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د رسنیو د بلاتر نړیوالې او افغان ادارې وایي چې په افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا رسېدو وروسته په تیرو څو باندې دوه کلونو کې د اقتصادي ستونزو په ګډون د بېلابېلو ستونزو او ننګونو له امله په سلګونو رسنۍ تړل شوي او د خزینه خبریالانو په ګډون زرګونو خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. د آزادو خبریالانو د ټولنې د معلوماتو پر اساس د 1500 رسنیو څخه چې په 2020 شتم کال کې پالیت کوو اکثر یې ترل شوی. د دغه ټولنې د شمیرو له مخې د 1500 تلویزیونونو څخه اوس اویا تلویزیونی خپرونې پالي دي. د 300 رادیوي سټیشنونو څخه 100 لا هم پالیت کوي. همداشان د یو دیش خبری اجلتونو څخه اوس مهال 13 اجلتونه لا هم پالي دي. د آزادو خبر اعلانو د ټولنې مشر حجت الله جاوید مجددي اقتصادي ستونزو ترڅنګ افغان خبر اعلانو او د رسنیو په وړاندې عمده ستونزو کې د خبر اعلانو په چارو کې د طالبانو د حکومت د ځینو هغو ادارو مداخله هم یا دوی چې رسنیو د قانون له مخې د رسنیو په چارو کې د لاسوهنې حق نه لري.
زموږ غوښتنه وار وار امداده چې کچیر دغه موضوعات رسنیز بنه ولري خو باید د تخطی او کمیس هلته د مختلفو ټولنو استاد او د رسنیو استاد دی د غوی تر نظر لاندې دغه پیښو وسړی شي او کچیر بیا هم رسنیز بنه ونه لري خو باید هغه موضوع پداګه شي رسنیز شي ترسو رسنیز ټولنه دینه غیزمن نشي چې هغه موضوع باندې پوشي او رسنیز ټولنه باندې پات اغیزونه کی.
د بی پولی راپور ورکونکو سازمان ار اس اف د اګست په 20مه افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه په یو تفصیلي راپور کې ویلي چې په 2020 کال د اګست په میاشت کې افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا رسېدو وروسته د 300 څخه زیاتو خزینه خبر اعلانو خپل کارونه پریخي او د نږدې 2000 خزینه او نارینه خبر اعلانو چې په 2020 کال کې په دغه هیواد کې کار کوي د 3 څخه له 2 برخو څخه زیاتو خپل مسلک ریخه دي کابل کې وی خزینه خبريالي چې له هغه یو تلویزیون سره کار کوي اړي سپټ ویلي چې د هغې ورځې په تیرې دوه وضعیت لا خرابي دغه خبريالي چې په راپور کې لومړی دی خول شوی ویلي چې وی خبريالي په توګه زه هر څه چې تر سره کوم به د ځلې پاره فکر وکړم د آزادو خبريالانو د ټولنې رئیس حجت الله مجاهدي افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو د وضعیت ښه کېدو لپاره د نړیوالې ټولنې او طالبانو حکومت په ګډون د مالی ملاتړ تر څنګ د خبريالانو او رسنیو د لاسنیوي اړتیا باندې ټینګار کوي د طالبانو حکومت په تیرو درې میاشتو کې تر دولسو پورې افغان خبريالان په شپږ ولایتونو کې نیولي وو چې اکثر یې د څو اونیو په تیرولو وروسته خوشي شوي خو افغان الاصله فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی په ګډون ځینې خبريالان له هغه د طالبانو سره په بند کې ورځې شپې تیروي
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو د نړۍ پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره غواخونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو متای کوو د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو
په تاسې حال کې چې د نړۍ مشران د ماحال د ملګرو ملتونو د سرمشريزي په جریان کې په نړۍ کې پښتننګونو باسونه کوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولې یا یوناما د افغانو میرمنو د وضعیت په اړه خپل تازه رپورت خپور کړ په رپورت کې ویل شوې دي نه شپته سلنه هغه میرمنو چې خبري ورسره شوې سرګند کړي چې د رواني ناروغي سره لاسو ګریوان دي په موګړې د رپورت ته
په نیویارک ښار کې او په وی باراني ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د خپګان څخه ډکه یادونه هغه دا چې د نړۍ مشران څنګه د پایدار پراختیا هغو ولسو اهدافو ته رسیدو کې چې په 2015 کال کې پرې هوکړه شوې و او هیله منو چې تر 2030 کال ځانونه ورسوي شاته پاتې شوي
د بي وزري لمن زوړلو او د لوګي د کمیدو د ژوندو سره سره چې د دې اجنډا بنسټ جوړوي تر 2020 کال پورې 1.2 میلیارډ کسانو له هم په څو اړخیزه بي وزري کې ژوند کاوه د اټکل مخې د نړۍ کابو اته سلنه نفوس یا 480 میلیونه کسان د په 2030 کال کې هم د لوګي سره مخ وي
ځوانو مشانو هم د پایداري پراختیا د اهدافو په طرف د نه پرمختګ په اړه اندېښنې څرګندې کړې او له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې او د ځوان نسل د پیاوړي کېدو لپاره د اساسي حل لارو غوښتنه وکړه
په ټوله نړۍ کې 80 میلیونه ځوانان په دندو پسې ګرځي په میلیونه ځوانان د ټولنیز ملاتړ امکاناتو ته لاسرسی نه لري د رواني صحت ناروغي لکه ژور خپګان او استراب د ځوانانو لپاره یو جدي اندېښنه ده
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وویل د نړۍ مشرانو وکړه شول چې د دوشنبه په ورځ په داسې وی سیاسي اعلامیه هوکړه وکړي چې د مشکل سره مخ اقتصادونو ته یو هیل رامنځته کړي
په دې کې د پایدونکو پراختیا لپاره په کال کې د هغې اقل 500 میلیارډ ډالر مرسته او همدارنګه د پورونو د کمیدو لپاره یو موثر میکانیزم چې وکولای شي د پرداخت له تعلیق د اوږدمهاله پورونو له شرایطو او ټیټو نرخونو څخه ملاتړ وکړي شامل دی
ګوتری زیاته کړه هیوادونه کولای شي د هدف شپږو ساحو ته پکتو له غې جملې د لوږې ختمېدو د جنسیتي برابرۍ تضمین او د زده کړو خوالي ته په پاملرنې سره بیرته ځانونه د پایدار پراختیا د اهداف مسیر ته ورسوي
زموږ نړیوال ډیجیټالي پیشنهادي تړون به له هیوادونو سره مرسته وکړي چې خوندي ډیجیټالي سیستمونه رامنځته کړي کوم چې د لرو پرتو سیمو د شاګردانو په ګډون بټولو ته د انټرنیټ لاسرسي مهیا کړي
ګوتریش همدارنګه د یو بل نوښت یادونه وکړه چې لالاري به په خاص ډول د سمسورتیا پالنې او ډیجیټل سکتور کې څلور سو میلیونه نوې دندې رامنځته شي نو موږ ټینګار وکړ هیوادونه باید همدا اوس اقدام وکړي چې د پایدونکو پراختیا اهداف وژغوري
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
تیرونه د افغانستان لپاره د چین ټاکل شوی سفیر د طالبان د حکومت رئیس الوزرا ته په کابل کې خپل باور لیک ورکو. دغه موضوع د بوختنه چې آیا چین د طالبان حکومت پر رسمیت پیژندلو هڅه کوي را مخې ته کړه. د افغانستان د چارو امریکایي شونکي بانټ روبن زموږ د همکار احمد الله چوال سره په امریکا کې د بوختنې ته چې د چین د سفیر لخوا خپل باور لیک د طالبان رئیس الوزرا ته وړاندې کول په سمانه دي ویل.
په افغانستان کې د چین لوی اندېښنه د غور د جنګیالیو موجودیت دی. دغه ګروپ د چین د سینکیانګ ولایت د آزادۍ لپاره جنګیږي. دغه وروسته چې په افغانستان کې طالبان واک نیولی دی، چین هڅه کوي چې پر طالبانو د دغه ګروپ دوی ته د حواله کولو لپاره فشار راوړي. تر هغه چې زه خبر یم، هغه څه چې طالبانو تر اوسه په دې تړاو کړي هغه دا دی چې طالبانو د دغه ګروپ غړي د چین او افغانستان له پولې بلې خوا انتقال کړي دي. چین غواړي چې پر طالبانو د غور پر فشار راوړي. وروسته بیا نور مسایل دي. هغه څه چې اوس یې چین کوي هغه طالبانو ته دا ښودل دي چې که دوی د چین غوښتنو ته غاړه کېږدي، چین به دوی ته امتیازات ورکړي. که څه هم چې دا سطحي ده، خو د طالبانو پر رسمیت د نه پېژندلو په اړه یوه نړیواله هوکړه موجوده ده. د طالبانو سره بیلابیل هیوادونه په بیلابیلو ډولونو اړیکې لري. چین لومړی هیواد دی چې په افغانستان کې د خپل نوي سفیر له ټاکل کېدو وروسته د طالبانو حکومت خپل اسناد ورکړل. خو د سفیر ټاکل د یو حکومت لخوا د یو بل هیواد د پرسمیت پیژندلو په معنا نه دي. زه به یو اټکل وکړم او دا یو اټکل دی چې ښایي طالبانو د چین د غوښتنو د پوره کېدلو لپاره یو څه کړي وي او دغه د چین د سفیر ټاکل کېدل د چین لخوا د هغې بدل وي. زه فکر نه کوم چې چین یا د سیمې کوم بل هیواد په یو الخیز ډول طالبان پر رسمیت وپیژني. زه فکر نه کوم چې دا به د ټولې نړیوالې ټولنې پریکړه وي. خدا به یو څه وخت ونیسي. که د طالبانو د حکومت د پر رسمیت پیژندلو پریکړه کیږي، دا به په سیمه ایز چوکاټ کې ترسره کیږي.
تاسو ویل چې ایغور بلتون پال ډلې په افغانستان کې موجودې دي چې ستاسو په وینا طالبان ورسره اړیکې لري. په ورته وخت کې چین له طالبانو د یوغورو په تړاو غوښتنې لري. فکر کوي طالبان د یوغورو سره د خپلو اړیکو او د چین د غوښتنو ترمنځ د یو تعادل رامنځته کول وړتیا لري؟
دا
د
چین تر موضوع لویه پوښتنه ده. په افغانستان کې د تحریک طالبان او زما په فکر ځنې ایرانی بلوچستان د مرکزی آسیا ځنې ډلې عرب او نور گروپونه موجود دي. خای طالبان د دوغه ټولو گروپونو سره هم نظر نه وي او یادا چې د دوی سره ورته تګلارې ولري. خو طالبان د اسلامي ورورګلوي قوي اصول لري. هغه دادي چې دوی دغه خلک هغو هیوادونو ته چې مسلمانان نه دي او یادا چې ځان ته مسلمانان وایي خو پر دغه خبره باور نه لري نه حواله کوي. له دې امله د دې ټوله معنا دا ده چې هڅه وشي هغه څه چې طالبانو ته مذهبي مسؤلیت او د افغانستان کلتور ښکاري او هغو خلکو ته چې په مشکل کې وي پرته له دې چې په نظر کې ونیول شي چې دوی جنګیږي او کنه پناه باید ورکړل شي. ترمنځ تعادل رامنځته شي. د دې لپاره چې د دې ترمنځ تعادل رامنځته شي، د دې سیاسي اړتیا چې د دولت په توګه ځان خي نړیواله ټولنه غواړي چې هغه سازمانونه د ترهګرو په نوم دلبند شي دي، هغه باید وځپل شي.
لکه چې تاسو وویل د طالبانو له وخت تل رسیدو وروسته چین په افغانستان کې پانګونه کړې. فکر کوي افغانستان کې د چین د نوي سفیر ټاکل به د چین لخوا په افغانستان کې د لوی کچې د پانګا چونې او یا نورو اقتصادي او سیاسي اقداماتو سره مل وي؟
ښکاره
خبره ده چې په افغانستان کې د زیاتې پانګونې اچونې لپاره شرایط برابر نه دي. چین هم د پایلې ته رسیدلی دی. چین آن په پاکستان کې د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په نوم د خپلې پروژې په پلي کولو کې له ډېرو ستونزو سره مخ دی. که هلته دا حال وي، تاسو دا تصور کولی شئ چې په افغانستان کې به د چین لپاره د پروژو پلي کول څومره ستونزمن وي.
سربیره پر دې چې تراګرو ته پناه ورکړي طالبان د دې ورتیا نه لري چې د مادنونو نړیوال قراردادونه پلي کړي او نه د دې پوهه لري. افغانستان اوس هم په خوانی افغانستان دی، هلته به وزلی ده، سړکونه خراب دي او بو برښنا ته خلک لاسرسي نه لري. د دې عمل ز فکر کوم چې چینایان په افغانستان کې پنګ چونې ته د یو اوږد مهال کړنې پسترګ ګوري، په دې اله کې چې چینایان به افغانستان کې لوی پروژې ولري او زیات کارونه به وکړي پکې مبالغه شوه.
تاسو د پاکستان او چین پر اړیکو خبرې وکړي، د طالبان او د چین د اړیکو په معادله کې بلورې پاکستان دی. اوس چې په ښکارا د طالبان او پاکستان اړیکې خړې پړې دي، فکر کوي چین به د پاکستان د نفوذ پرته افغانستان کې کوم رول ولوبولی شي؟
ان هغه وخت چې ما د امریکا په حکومت کې لس کاله مخکې کار کولو، د چین حکومت هڅه کوله چې د ودریمګړي په توګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي. چینایانو د دواړو هیوادونو ترمنځ ډېرې غونډې هم جوړې کړې وې. په دې کې د باندنیو چارو وزیرانو په کچه غونډې هم وې. دا چې په حقیقت کې څه شي تغییر ونه کړ، د چین هڅو کومه پایله نه درلودله. زه اوس هم فکر کوم چې چین به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امنیتی حالاتو بهتری وغواړي، ترڅو چین وکړای شي چې د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز افغانستان ته وغځوي. خو چین د کار د ترسره کولو لپاره اړین وسایل نه لري. د پاکستان او افغانستان ترمنځ ستونزه دا ده چې په افغانستان کې نه یوازې په بشپړه توګه حکومت، بلکې ایدیولوژي هم تغییر شوه. خو بلې خوا بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې د هغه وخت چې طالبان په پاکستان کې وو پچیر.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې، خو امریکا غاټ په پورش منځ کې خپل افغان اړیدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کارا باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 او 1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنې خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدل شي. ماخبنه پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 11590.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شي. سپین خبری یا رپ و راست پراونا پا لندو سپو 2015.0 میگا هرتز در نن او وضعیت یا روایت امروز پراونه پا لندو سپو 2015.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما پراونا پا لندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز او ری بلشه.
سپینه ماڼۍ د ایران د سخت دریځ حکومت له خوا د نیول شو 15 ایرانی امریکایانو بیرته امریکا ته راتګ هرکلی کوي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
15 ایرانی امریکایان د کلونو راسي د ایران په وحشیانه ایوین زندان کې ساتلو وروسته بل اخر آزاد شول.
نن 15 تنه به ګنا امریکایان چې په ایران کې بنديان وو بل اخر خپل کور ته راستانه شول.
ولس مشر بایدن وای دوی د جاسوسۍ اړوند تورونو کې بے ګنا دي. د هغه ادارې د دې خبر هرکلی وکړو.
نن ورځ د دوه امریکایانو آزادي چې په ایران کې د اوږدې مودې لپاره په ناحق توګه بندیان او توقیف شوي وو، یو څه خورا اساسي شیانو ته اشاره کوي. دا په دې معنا ده چې خاوندان او میرمنې، پلرونه او ماشومان او نیکونه کولی شي یو بل په غېږ کې ونیسي، یو بل سره بیا وګوري، بیا یو بل سره وی.
خوشیشوی امریکایان د دوشنبه په ورځ د قطر پلازمینه دوحه ته ورسیدل. د دې په بدل کې امریکا د ایران د تیلو شپږ میلیارډ ډالر خوشی کړل چې د بندیزونو للارې د جنوبی کوریا په یو بینک کې کنګل کړي وي. ناکیدین وای چې تهران ممکن دا پیسې د خپل ظلم د دوام او د خپلو اټمی اهدافو د پراختیا لپاره وکاروي. خوس پینا مانې ټینګار کوي چې پیسې د سختو بندیزونو سره راځي.
دا پیسې به اوس د هغو په پرتله له ډیرو قانوني محدودیتونو سره مخ وي کله چې دوی په کوریا کې وو. که ایران د فنډونو د اړولو هڅه وکړي، موږ به اقدام وکړو او بیا به یې بند کړو. زه هم غواړم دا روښانه کړم، هیڅ ډول تادیه نه ده، دا تاوان نه دی، دا د متحده ایالاتونو مالیه ورکوونکو ډالر نه دي او موږ په ایران باندې خپل بندیزونه نه دي لرې کړي.
بلخوا د ایران ولسمشر وای چې د هغه حکومت با دا پیسي هر چیرې چې ورته اړتیا ولري ولګوي. ل امریکا سره د بندیانو په تبادله کې خوشی شوی دوه ایرانیان هم د دوشنبه په ورځ تهران ته ورسیدل.
تبادل زندانی بین
د ایران او امریکا ترمنځ د بندیانو تبادله یو خالص بشری اقدام وو. مونږ باور لرو چې امریکا کې ځنې داسې کسان نیول شوي چې د نیول کېدو وړ نه وو، او په ایران کې داسې کسان هم شته چې پر ضد مقدمه روان دي. مګر کله چې د بندیانو د تبادله مسأله راپورته شوه، مونږ اعلان وکړ چې مونږ دا تبادله د بشر دوستانه کار په توګه ترسره کولو ته چمتو یو.
په یو بیان کې بایدن وویل چې هغه به په سیمه کې د ایران د پارکونکو اقداماتو لوجه پر ایران د لګښتونو لګولو ته دوام ورکړي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا اکثر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د اقلیم د بدلون لپاره د امریکا خاص استازي جان کیری وویل کله چې د اقلیم بدلون تاثیرات من سره شو په نړۍ کې د شلو ډیرو متاثر شو او هیوادونه ولسې په افریقا کې دي. د په 2013 کال کې د کینیا په نیروبی کې د افریقا د اقلیم د عالی غونډې په ترڅ کې وویل چې دغه ستونزه چې موږ ورسره مخامخ کېږو انسانانو من سره وړې ده، دا د ککړتیا په باره کې ده. په حقیقت کې افریقا د اقلیم د ستونزو په څیرمه جبهه کې ده. یوای د فوسل د سونګ موادو دوامدار سیزلونه منځته راوړل کېږي. ښاغلي کیری وویل دغه شل هیوادونه د ټول زهرجن ګاز 80% تولیدوي. دا د ټولو هغو شلو هیوادونو لپاره مهمه ده چې سمدستي ګامونه اوچت کړي چې د پاریس د موافقې د لارې په باره کې سمدستي ګامونه اوچت کړي. که د عدالت معنا هر شی وي به دا واقعا د دې معنا لري که دا به یو انتقال وي. هر څوک باید په دې قادر وي چې د دغه انتقال ګټې شریکې کړي. همدا اوس څرګنده ده چې تاسې د انتقال د اطمینان په باره کې خبرې نشئ کولی. د ډاډه انتقال په باره کې کله چې د ځینو خلکو لپاره هیڅ انتقال نه وي، کله چې د ځینو خلکو لپاره شدید غیر عادلانه پور وي چې انتخابونه تیروي او د شوه لاندې راولي چې دغه هیوادونو کړی دي. جانکیری وویل تنظیم د پایتخت کلي ده. موږ په هرو اتلسو ورځو کې د دغې کورې په ځینو ځای کې د اقلیم د پیښې $1 میلیارډ لرو، نو انتظام مهم ده. جمهور رئیس بایدن یو پروګرام آنه پیل کرده ده چې تیره بلل کیگی. ده تنظیم لپاره ده جمهور رئیس استراری پروګرام او ده ژمنه کرده چې مونږ با په پرمختلونکو ملکونو کې لږ تر لږه ده 500 میلیارد خلکو سره په خاصه توګه په افریقا کې په دې به قادر وي چې د دغې ستونزې ناوړه تاثیرات تنظیم کړي. ښاغلي کیری اعلان کړه چې امریکا به 20 میلیونه اضافي ډالر افریقا ته د خوړو د خوندیتوب د چټکتیا د تنظیم لپاره ورکړي چې د کرهڼې په تجارت کې به پانګه اچونه وکړي. 10 میلیونه نور او ډالر به د اقلیم د غزیدنې په تنظیم د ټکنالوژۍ د آزاد کولو لپاره په مالی او د ټکنالوژۍ د انتقال په اسانتیا باندې ولګول شي چې تنظیم ته پراختیا ورکړي. په داسې حال کې د خوړو په سړو ذخیرو باندې ولګوي. موږ زده کړه چې تنظیم ژوند ژغوري، کارونه پیدا کوي او په څرګنده توګه دا عامه زوړ ساده احساس دی. سرکونه او پلونه به چې اوس جوړ شوي دي هغه به وده زیاته کړي او نیستي به کنټرول کې که دوی د سبا پورې ولاړ وي. خاص استازي کیری اول د ناوړه اقلیم د تاثیراتو نه افریقا تر زیات اندازې پورې کړاو غالي.
قدر مون اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نن زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو.